ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋರಿದಿನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ ದುಜರೇಶ್ ಪಾಡಸಮ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ ಮಿಯಾಶ್ತಿ ಯೋ ದೇರ್ಶ ಮನೇಠದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕೆ ದ ವಕ್ತಿ ದಸಹರ 3 ಬಜೆ ಕಾಬಲ್ ಕೆ ದಸಹರ 8 ಬಜೆ ದಿ ಯೋ ದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದೇರ್ಶ ಮನೇಠದ ಔ ದ ಇತ್ವಾರ್ ದ ಶ್ಪಿ ಯೋ ಲಸ್ಮಿ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೇ ನಿಮ್ ಸಾತ ಸಹರನೆ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆ ದರ್ತ ಯೋ ಅರಿಬಿಯ ಹರ್ ಕೆಲೆ ವಾಯಂ او ستاسو پام را گردو ما دا اس وقت دا مهمو خبرونو سرٹکو تا دا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت پزد دا تحریک انصاف گند لخوا هم پا دویم نومبر دا احتجاجی مظاہر لپارا حل زل روان دی او دا ملک پیوش میر برخو کے دا انصاف گند گنش میر نور کسانی ول شوی دا شام حلب خار پا غربی غاڑا بیگا دا روس پلوه شامی زواکونو یا غیانو ترمینزا سخت جگڑه شوی چی پکی یو سلویخ آمولکی تنان وجلی شوی
دا شام سرکاری خبررسان ایجنسی سناوای دا شام دا حکومت دا برقیلان دی دو زلو که دا زهرجن گیس دا حملو دلاسا 15 کسان اغیزمن شوی دی
دا امریکا صدارتی انتخاباتو که یوازی نه روز پات شوی صدارتی امیدواران هیلری کلینٹن او ڈونلڈ ٹرمپ دوانا نظر پختنو تر وخه دا وخت سر په سر د مقبولیت کې چتر رسیدلی
د امریکای اخبار دی واشنگتن پوسټ او ای بی سی خبری ادارې د نظر پختنو تر مخه کلینٹن شپږ سلويخ او ٹرمپ 15% مقبولیت لري
قدر منوردن کو زموږ خبرونه لا دوام لري ډیو ریډیو سره اوسه دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے سٹ کی تصور دل اوس فان دیکھو دا خبروں و تفصیل دا پاکستان داخلہ وزیر چودھری نثار علی خان ویل دی چې د اطلاعات وزیر پرویز رشید یې دی وجه نه خپل څوکۍ نه لری کړي چې د قومي سلامتی په ذات خبر خپرول نه و درول په لړ کې خپل کردار نه ولو بولې په دې خبر کې د شرخوخ عناصر په معاملې د پاو د حکومت ترمن زاد اختلافات ذکر شوی وو خو حکومت او پوز دوانو دا خبر دروغ او بے بنیاد بللې وو حکومت په دې خبر د بلټنو کولو اعلان کړی وو او د تیر خالی پورزی د اطلاعات وزیر پرویز رشید هم د خپل څوکۍ څخه لري کړی او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار پرز خبري اعلان سره خبرو په وخت ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف جرمونه پټولو لپاره حکومتي مشينري کارول شوې ده عمران خان زیاته کړی چې د اسلام آباد های کورټ ته په سرخار کې د حالاتو پاکلا سو موټو نوټیس غستل پکار دی د شام د حلب خار په غربي غاړه بیګا د روس پلوا شامی ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخت جګړه شوه چرته چې یاغیان د شامی عسکرو لخوا د حلب خار ګیره ماتولو لپاره حمله کوي د بشري حقوقو ډلې وای پر روستۍ جګړه کې یو سلوي خامل کی کسان وژل شوې دي د شام سرکاري خبر رسان ایجنسی سنا وای د شام د حکومت د ولقی لاندې دوه ضلعو کې د زهرجن ګیس د لاسا 15 کسان غیزمن شوي د شام سرکاري میډیا د زهرجن ګیس حمله د هاغه ترهګر تنظیمونو سره تړي چې د دوی په وینا د سعودي عرب او ترکی ورسره مرسته کوي سعودي عرب ویلي دي چې د روانې میاشت په سر کې د فوټبال نړیوال کپ 2013 کوالیفایینګ میچ په وخت لګول شوی یو بم یې ناکاره کړی دی او د داعش ترهګر ډلې سره تړاو لرونکي ترهګر یې نیولې دي سعودي چارواکو د اتوار پر ورځ اعلان کړی چې یو ترهګر ډلې د اکتوبر په 11 نیټه د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ترمنځ د فوټبال میچ د جدا په الجواهر سټیډیم بهر ولاړې موټر کې بم لګولی وو په دې سټیډیم کې د 2000 تنانو د ناستې گنجایش دی د برید نه یو ورځ وړاندې 4 ملکیان چې پکې 2 پاکستانی وګړي یو شامی او یو سوډانی وګړي شامل دي نیولې شوې چارواکو دا نه دی ویلي چې د دوی تعلق د اشتراګر ډلې سره دی او کنه د عراق سرخار بغداد کې د اتوار پر ورځ ترسره شوی 15-14 کې شاوخوا 19 تنان وجلی شوی او شپېته ژوبل دي د بغداد په شمال غربي برخې حوریا الشاب او همدکرنګ ټوپچی او زتار یا نومي سیمو کې په بیلابیلو مارکیټونو کې ترسره شوی بمی 14 کې د مرګ ژوبله مخې ته راغلی د امریکا د قانون نافذ کوونکي چارواکو ویل دي چې د اف بی ای پلټنه کوونکو تاسو اونۍ مخکې معلومه وای چې تفتیش په وخت مخکې تراغلي ایمیلونو تعلق د هیلری کلینټن کیس سره کیدی شي خو دوی د تیر جمعې ورځې پورې دا خبره نه وښکاره کړې کله چې صدارتي ټاکنو ته صرف 11 ورځې پاتې شوې نو دوی دا خبره مخه ته راوسته. دا نه د واضح چې اف بی آی ډایریکټر جیمز کومی ولې دا خبره دومره موده نه وخت کار کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہارنے خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voa.divaradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. او اوس ورځو لومړی رپورټ رخته. د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په ضد د تحریک انصاف ګوند لخوا هم په 2 نومبر د احتجاجي مظاهرې لپاره هلې ځلې روانې دي. او د ملک په یو شمیر برخو کې د تحریک انصاف ګڼ شمیر نور تنان نیولې شوې دي. په دې باندې دا وخت د صورت حال څه دی په سرخار اسلام آباد کې حکومتي انتظامات څه نیولې شوې دي. هم د کرنګ التا د تحریک انصاف ګوند غړو راتګ په سلسله چې دا څنګه روانه ده په دې باندې مو څو شی به وړاندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان نه نور حال پوښتلې وو. دې تاسو پام را ګرځو
پرون کې څنګه د ضلع انتظامی پولیس او د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو ترمنځ چې کوم د درب او تپ او د وقفي وقفي سره و کوم د کلیش هم شوي دي. خو د غیر را تک سلسله روانه وه. خو پولیس په هغه باندې انسوګیر سیستم لګولې او هغه به بنګالتا نه پرې خودل. البته بعض د غوي ورکران چې کومو هغه د مختلف غوندو او د جنگل د لارو نه بنګالتا تک کامیاب شوی دی. او د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف مشر یو ځل بیا د تور په حکومت باندې لګولې دی چې د دوی ورکران زورول کیږي. او خاص کر په پنجاب کې په ګنشمیر کې د دوی ورکران پولیس و نیولې دي. په سپینو جامو کې پولیس راځي او د دوی په ورکرانو په کورونو باندې چاپې وخی. او مطبوعات دا وایي چې په پنجاب کې تقریبا 200 کارکنان د پیټیای گرفتار کړی شوی دي کوم چې اسلام آباد ته را روانو. او بل طرف ته دا چې کوم راپورونه هم دي چې د پېښور او اسلام آباد ترمنځ موټر وی چې کوم بند کړی شوی او خو دوباره پرانستل شوی دا خو د لاهور او د پندای ترمنځ چې کوم موټر وی دا نو هغه باندې اوس هم کنټینران موجود دي. او خلکو ته ډېر مشکلات دي اسلام آباد یا پندای ته راتګ باندې. نو پرون خو ټول ورځ دغه سلسله روانه و. البته بازی غړي چې کوم د پی ټی آی او هغه بنګال تک کامیاب شوی خو ورکرانو پر خودو اجازت نو دفعه 144 د لاندې چې څومره خلک وره غونډې دل نو پولیس وا هغه منتشر کول. او دغه سلسله ټول ورځ روانه و. خو وروسته مخام بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا یو پیغام خپل ورکرانو ته ورکو چې هغه دی د 2 نومبر پر ځای کم چې د احتجاجي ناستې یا د لاک ډاون د کال لې نن دا پړوندی تاریخ باندې هغه د ځان بنګال تر ورسي او د دلته نو بیا مونږه د جلوس په شکل کې اسلام آباد ته مارچ کوو. دا غا سلسله روانه ده. بل طرف ته انتظامیه هم پوره کلک ګامونه غشتي دي څنګه چې موران دی وي چې د 144 په اسلام آباد کې ناشز ده. او څنګه چې پرون د داخله چارو وفاقي وزیر دا ویلی چې هغه به د اسلام آباد بندولو چاته اجازه ورنه کی دا د حکومت پرځد نه بلکې دا د ریاست پرځد به یو جرم وي. او دا د داخله چارو د وزارت ذمہواری ده چې هغه به د کاروبار زندگی او اسلام آباد خلاصو ساتل یقیني کوي. او عمران خان چې څه کوي نو د دې نه به هیواد ته نقصان وي.
الیاس صاحب پاکستان تحریک انصاف دی چې د نومبر په لومړۍ نیټه به د های کورټ فیصله خلاف سپریم کورټ ته ځي. قانون پوهان څه وایي چې سپریم کورټ به څه فیصله ورکړي؟
جی مهوش سنگھ چې ما وړاندې وی د اسلام آباد های کورټ چې کوم فیصله ده هغه خدغه ویلی او انتظامیه ته د اجازه ورکړې و چې دوی ته د جلسې کولو انتظامات وکړي او دې لپاره چې کوم بیا انتظامی دغه جواب ورکړی و سی ڈی اے چې هغې لپاره مونږ پریډ ګراؤنډ چې کوم دی هغې کې پوځي پریډونه هم کېږي او جلسو لپاره هم دا سی ڈی اے منتخب کړی دی او ډېر یو ښه دی کې د دې لوکیشن د فیض آباد او د اسلام آباد په منځ کې دا پروت دی نو دلته کې دوی خپل جلسه کولی شي خو د هغې نه وروسته بیا د عمران خان بیان ته راغلو چې دی به صرف پریډ ګراؤنډ نه بلکه د دوی چې کوم پلان دی دای په ډی چوک ته هم ځي نو یو طرف ته بیا حکومتي یا وکیلان دا وایي چې وړاندې هم دوی سرغړونې کړې وي چې څنګه دوی یو معاهده لاسلیک کړې وه په تېر چې کوم دوی احتجاجي ناسته اسلام آباد کې کړې وه چې دوی به یو مخصوص ځای کې صرف جلسه کوي او هغه ځای بیا هغوی پرېښو او لاړل په ڈی چوک باندې او په پارلیمنت او په پی ٹی په ودانو باندې قبضې وکړلې نو پرون هم داخله چارو وفاقي وزیر دا ویلي چې دا غلطي به دوی دوباره نه کوي البته سپریم کورٹ سره دا اختیار شته چې هغوی دوی ته د اجازه ورکړي چې دوی د خپل جلسه یا جلوس وباسي خو چې څنګه اسلام آباد هائی کورٹ په خپله فیصله کې ویلي دي چې د اسلام آباد بندولو یا د سړکونو انتظامیې ته هم دا ویلي دي چې دوی د کنټینران دلته نه لرې کړي او دوی ته د پرم نه جلسې اجازه ورکړي وکیلان زیاتره همدغه دریځ لري چې سپریم کورٹ په هم د اسلام آباد هائی کورٹ چې کومه فیصله ده همدغه برقرار وساتي ولی د اسلام آباد لاک ډاون چې کومه فیصله ده په دې باندې زیاتره چې کوم قانون پوه دی هغه د دې پر ضد دی چې دې سره نه صرف د ملک بدنامي کیږي بلکې هم روزه د خلکو ته هم ډېر زیات زیان ملاویږي او د دې سره د نور اړې ګړې کېدو امکان دی او د دې فائده یو ترډ فورس یا بل څوک هم اغېستی شي.
ډېره مننه ایلیاس خان ستاسو.
تاسو وایس اف امریکا دیوه رادیو اورئ.
ګرانو اردوونکو د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه رادیو سهرنه خبری خپرونه دوام لري. تاسو د اسلام آباد حال واردو چلته دا وخت انتظامی سګامونه نیولې دي د پی ټی آی تنانو راتک چې دې هغه پوره غوي هسي کوي چې کوم احتجاجي جلسه دوی پلان کړي هغه سرتور سي. سیرون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف د هر څه د حکومت پرشرایز کولو لپاره په حکومت دباو چول لپاره کوي او د دې یو ثبوت د پرویز رشید استعفا هم ده. هم په دې اړه باندې مونږه څو شېبې وړاندې په نیویارک کې د ډیوه ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې وې چې ماهران څه وایي چې آیا د پاکستان تحریک انصاف به حکومت پرشرایز کولو کې کامیاب شي او آیا د نواز شریف حکومت به د اوسنۍ پرشر یا دباو برداشت کړي او بیا هغه ګنګوسې چې پوز مداخلت کوي شي. په دې اړه د پیر زبیر شاه د خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
نو دغه خو یو دا د عمران خان دا وایي چې کوم دا پاناما گیټس والا دا پاناما لیکس چې کوم کې د نواز شریف د خاندان کمپنیانې وی افسور په پاناما کې نو هغه سلسله کې د تحریک انصاف دا مطالبه ده چې یا د دوی استعفا ورکړي نواز شریف او هغه روح شاه شریف یا د ځان احتساب ته پیش کړي او نن شامه مت کوي چې کوم پټي یو مشر دی هغه دا کې سکرې د کفرس کا حکومت یو کمیشن جوړ کو عدالتي کمیشن په کې بدوي تحقیق کوي د پاناما والا او چې څوک پکې انوال وي او ټول نو کې دې شي دوی د خپل چې کوم د احتجاج دا واپس واخلي. خو دې کې دا دې چې اول خو دا خو مطالبه دي دین علاوه واقعي دی دا مقصد دی چې حکومت باندې دباو واچوي. حکومت اول نه په دباو دي څنګه تاسو ویل پرویز رشید استعفا ورکړه خو هغه د احتجاج سره تعلق نه و هغه چې کومه ستوري و هغه وخت کې بډان کې راغلی و
بالکل
خو هغه یو دباو شو کوي چې حکومت الریډي مختلف حلقو طرف نه او مختلف انګلز نه او ځایو نه په هغه کې دی او څومره پورې عمران خان ولې کامیابې سوال دی نو اوس پورې خو لکه څومره ما خبرې شوې دي څومره زه ایم اسې کنفیوژن سان دی هغوی ته چې کوم ورکران دي هغوی هلته نه پرېږدي لګیا دي بل ورکرانو ته دا پتن نه کېږي چېرته دوی جمع کېدل دي او بل مقصد څه دی لکه یورس به دی وای چې موږ اسلام آباد لاک ڈاؤن کوو نو لاک ڈاؤن کولو کې به یورس به لاک ڈاؤن کې دور زده به کې اوس دا خبره هم پکې کېږي چې کې دې شې دی وای چې په دوم تاریخ نه پدرم د شي پدرم نه سلورم د شي نو ټول په مقابله دا وی چې د څومره وخت پورې داخلک او چې تم زیات نه تعلق په پښتنو سیمه نه دی چې سم هغه یې اسه خلک دي چې مخکیم راغلي دي اوس بیا راغلي دي نو دا صرف دباو دی او ما نه دی خیال چې ولې چې عمران خان یوازې دی د سره بل داسې غټه پارټي نشته په کوم پارټي نه د وخت سره داسې ښکارې داړه او نور چې کوم داسې پارټي نه عوام نېشنل پارټي شو یا نور داسې شو مونږ وینو چې کوم نواز شریف ته هغه سره پارټي نه کنه دی ملاړ نه ک ویلاړ نه دی وسره پوري په خلاف لنه در راوتلی
او بالکل
خان سره فرض کنه پیپلز پارټي ودرېږي نو خامخو بیا اثر کیږي او په دا وی چې دوی ک بلاکم کو نو اب عام خلکو ته به نقصان ني او عام خلکو زندگی او ژوند به متاثر کیږي نو ما نه ده خیال چې په دې ټیم او په دې ټیم فوج هم په داسې موډ کې نه دی چې هغه حکومت واخلي او دا د دې چې دا هغه په عمران خان چې کوم دباو اچي په نواز شریف باندې دا به کافی وی او مان دې خیال چې دنه مداسه بنیادی څه هغه نتیجه راوځي او که دې موږ دا څنګه ته خبرونه شو او ته پر حکومت نه ښکاری چې دا څه یا به نواز شریف ځان احتساب ته پیش کی یا به دوی استعفا ورکړي
لکه دا نواز شریف حکومت چې دا اوسنی چې کوم دبا دی یا پرشر دی اوس پورې دا څه ښکاری دا به هغه ته څه نقصان اونه رسي پیر صاحب دا څه ګنګوسي چې کوم خوري دي چې پوز د مداخلت امکان دی نو په دې حق لبان تاسو نظر لرې
نو فوج کومه وه چې فوج ایمان نه ښکاری چې مداخله فوج الریډي کوم فوج واری فوج هر څه کې انچارج دي کوم خارجه پالیسی دا اندرونی سکیورټی پالیسی دا نور دنیا سره تعلق ته سپیشلی هند افغانستان او امریکا سره نو فوج په دې فوج په خپل اوس په داسې حالات کې چې دا نومبر میاشت کې به فوج مشر بدلیږي نو دی به انټرنلی کیسې روانه دي نو ما نه ښه چې فوج په دې ټیم او په دې په مفاد کې بدای چې دوی ډایرکټ حکومت وکړي ولې چې ډایرکټ حکومت سره په دوی باندې ذمہواریم راځي دوی نوم هم پکې راځي او فوج کوشش کوي چې دوی سیاست نه ډایرکټ چې کوم تعلق دی ختم کړي او انډایرکټ تعلق به وي او هغه ما څنګه ویل مختلف طریقو سره په حکومت باندې دباو فوج اچي لګیا دی او حکومت یو سایډ تکړه دی او داسې خلک دام وایي چې کوم د عمران خان چې کوم تحریک دی دې په سم فوج دی او هغه یو بل طریقه یو بل طریقې سره په حکومت باندې کوم دباو دی هغه یو بل لار عمران خان د چې عمران خان په تر ټولو دباو جاری وساتي
سم ده ډیره مهرباني پیرز ورشا سپ تاسو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریډلی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com the twitter id da @voadiva
گران اردن کو واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سارا نے خبری خبرونه دوام لري د شام حلب خار په غربي غاړه بيګا د روس په لوي شامي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخت جګړه شوې چې په کې یو څلويخ عمل کې تنان وجلې شوې په دې باندې نور حال د ډیبري ریډیو همکار بختور شاوړاندې کوي
د شام د حلب خار په غربي غاړه بيګا د روس په لوي شامي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ توده جګړه شوې ده چرته چې یاغیان د شامي عسکرو لخوا د حلب خار ګیره ماتولو لپاره حمله کوي د بشری حقوقو ډلې وای په ورستۍ جګړه کې یو سلويخ عام ملکی کسان وژل شوی دي د شام سرکاري خبر رسانه ایجنسی سنا وای د شام د حکومت د بلقیلان دي دوه ځلو کې د زهرجن ګیس د حملو د لاسه 15 ډیر کسان اغیزمن شوی دي د شام سرکاري میډیا د زهرجن ګیس حمله د هغه ترهګر تنظیمونو سره تړي چې د دوی په وینا د سعودي عرب او ترکی مرسته ورته تر لاسه دي اخو یاغیان هم د شام په عسکرو تور لګوي د دوی په سیمو کې د کلورین ګیس ګولباري کړې ده د حلب یونیورسټي د اسپیټال مشر په سرکاري ټلویزیون ویلي په دغه حمله کې کلورین ګیس استعمال شوی دی. د زهرجن ګیس په دغه حمله کې څوک وژل شوی نه دی، خو د بشري حقوقو څارونکو وایي دغه زهرجن ګیس د اکثره خلکو سا خفه کړی دی. څارونکو او یاغي ډلې وایي د اتوار د ورځې جګړه د حلب خار په غرب کې د کورونو د هاغه لوی منصوبې د قبضه کولو لپاره توده شوله، چې که چېرې یاغیان یې په نیولو کې بریالي شول نو هغوی به د حلب خار هاغه غربي برخو ته ډیر نږدې ورشي چېرته چې د شام د حکومتي عسکرو واکمني ده. یاغیان د دغه سیمو د نیولو دپاره درنه وسله کاروي او د موټر ځانمرګي بریدونه هم ترسره کوي. د شام د مبصرینو مشر رامی عبدالرحمن ویلی دی حکومت د یاغیانو د تنبولو دپاره 1100 د توپخانې عسکر رابللي. د شام حلب خار د کال 2012 نه د حکومتي عسکرو، یاغي ملیشي، اسلامي جنگیالانو او د کورد وسلوالو په میانس کې ویشل شوی دی، چې نن سبا یې زیاتره برخې په کندراتو کې بدلې شوي دي. په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت د ختمولو لپاره د تیرو څو کالو راهیسې خانه جنگي جاری ده. غربي نړۍ، سعودي عرب او ترکی د مخالفه یاغیانو ملاتړ کوي او روس او ایران د صدر بشار الاسد ملګرتیا کوي. په دغه خانه جنگي کې تر اوسه د 2.5 لک نه زیات کسان وژل شوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سارنے خبری پرونه دوام لري او اوس وړاندې کو د عراق موسل خار په حق رپورٹ چرته چې د داعش د قبضې نه د خار را دولو لپاره د عراق حکومتي عسکرو د ائتلاف په مرسته عملیات شروع کړي. د شاک مومند رپورٹ تاسو ته وړاندې کو.
د عراق موسل خار گیر چاپیره په شګو کې لګول شوی خیمه د خار نه د داعش وسلوالو لقبل د وتونکو خلکو نه ډکی شوی دی. دغه کې ځینې خلک وایي د داعش وسلوال کمزوري شوی دی، چک پوسټي خالی کړي او د خار نه د وتونکو لپاره یې لارې خلاصې پرې خو دي. د جمعې په ورځ د مخامې په دوو ټرکونو کې څلويخت کسان سواره موسل نه راووتل. د جمعې د ورځې په سحر دغه کسان د هغه کلی نه راوتلي چرته چې د داعش وسلوالو خپل وسله، بارود او نور سامان جنگ جمع کړي دي. دوی ته غاړې ورکړي او په ټرکونو کې یې رخصت کړل. شپږویشت کلن محمد یوسف په دغو کې یو دی چې ورسره خپل میرمن او یو ماشوم هم موجود دی. دی وایي چې د تیښتې په وخت ورسره غټه یاره وه، خو وایي چې ورسره بله کومه لار نه وه. دی زیاتوي داعش وسلوالو ورباندې ډزې وکړې، خو د دغه کلي نه په تیښته کې کامیابه شول. ښځې او ماشومان د خیمو په دغه کیمپ کې یو اړخ ته جمع کړی شوي دي او سړی د کیمپ یو بل اړخ ته غونډ شوي. سړو تمامو د داعش وسلوالو په ډول ګیرې پرېښو دي او لنډ پرتوګونه یې اغوستي دي، کوم چې د داعش په کنټرول سیمو کې قانون دی. زیاتوي چې خپلې خولیې یې وروستو بدلې کړې، ځکه چې نه غواړي د داعش وسلوالو په شان لباس وکړي. دوی وایي چې سړی اوس هم زیاتره د داعش وسلوالو په قبضه کې دي، په داسې حال چې کورد پیشمرګه او عراقي عسکر په موسل خار کې د داعش سره په جګړه کې کیل دي. په موسل کې 1.5 میلیون یا 15 لک خلک ژوند کوي چرته چې د داعش وسلوالو قبضه ده. دوی وایي د داعش وسلوال د جګړې په میدان کې دي، خو ځینې یې د کورونو تحفظ کوي چې کومې کورنۍ د خار نه تیښته ونه کړي. دوی وایي چې د داعش وسلوالو دړکې ورکړي که څوک تیښته کوي، نو په خار کې پاتې خپلوان به ورله وجني. د کیمپ د عارضي دیوال نه په بل اړخ ولاړ یوسف وایي چې په موسل خار کې د داعش د واک لاندې دا نه یوازې چې سختې سزاګانې ورکول کیږي، بلکې سخت قانون یې هم په دوی پر ځای کړی و. د کومې له کبله چې د دوی کورنۍ تقسیم وي، ځینې وړاندې راوتلي وو او لا څه هم دغلته موجود دي. دی وایي چې وسلوالو په نورو کلو کې هم خپل واک د لاسه ورکړی دی او ښکاري چې دا سلسله روانه وي. دې کیمپ کې موجود د نورو یو شمېر خلکو هم دا نظر دی چې د تیښتې لپاره همدا مناسب وخت دی. وړاندې وسلوال ډیر مضبوط وو، خو اوس نه دی. دا خبره عزیز یاسین، یو 60 کلن بل تن دی چې بې دخله شوی دی، کوي. دی یو هفته وړاندې د ښار نه راوتلی وو او وایي چې دوی ګمان نه کاوه چې ګنې تیښته کې به کامیابه شي. دی وای چې لومړو ورځو کې د داعش وسلوال ډیر رحم دیلو، خو زیاتوي چې د داعش د ولقې لاندې لری پرتو سیمو کې بیخي اسانتیاوي نه وي او دوی به ویل چې حالات به خشي. دی وای کله چې دوی واک واخستو نو اعلانونه به یې کول چې شری نظام لاندې به سیمه سنبالوي او ورته خلک خوشاله هم وو، خو زیاتوي چې وروستو دوی بیا د خلکو جیدادونه ونیول. شلکلن عباس یو طالب علم دی کوم چې درې ورځې مخکې راتښتېدلی. دی وای لومړی د تشدد پیښه هغه وخت وشوه کله چې د داعش وسلوالو د یو شیا کس ګډې ووجلې، خو وروستو بیا دغسې دوی نوي قانونونه جوړول شروع کړل او په خلکو یې خپې کېښودل شروع کړه. دی وای په یو وخت قانون پر ځای شو چې ګیرې به ټول پرېږدي او لنډ پرتوګونه به اغوندي، بیا موبایل ټلیفونونه او په ټی وی ګانو باندې بندیز ولګېده، د سیګریټو په څکلو د کوړو سزاګانې کېښودې شوې، د غلو نه لاسونه وخل شروع شول. عباس وای بیا وروستو وجنې هم شروع شوې او دغه ورځو کې داعش ډیر مضبوط وو او د تیښتې چاتلار نه وه. یو بل شپږویشت کلن طالب علم دی او دی وای چې دغسې په موسل کې د خلکو ژوند ډیر سخت شو. دی زیاتوي چې دی وخت په ښار کې د خوراک او د اوبو بیخي څه انتظام نشته او د داعش وسلوال خلک هم هر ورځ وجنی، او وای چې وسلوال دی وخت کې ویریدلی دی.
امریکا ډیوه ریډیو دی د امریکا صدارتي انتخابات کې نه ورځې پاتې دي، دا وخت سیاسي صورت حال څه دی په دې کلا د وایس اف امریکا رپورټ کلیم افضل نورو.
د امریکا صدارتي انتخاباتو کې یوازې نه ورځې پاتې شوې. صدارتي امیدواران هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ دواړه نظر پښتنو تر مخه دا وخت سر په سر مقبولیت کچې ته رسیدلي. د امریکایي اخبار دی واشنگتن پوسټ او ای بی سی خبری ادارې د نظر پښتنو تر مخه کلینټن شپږ سلویخ او ټرمپ پنځه سلویخ فیصده مقبولیت لري، د کومې مطلب یوازې یو فیصد سره د یو بل په مقابل کې د خپل کیمپین مهم روان کړي چې په آخري ورځو کې د ولس رای خپل په حق کې را بدلې کړي. دا تازه نظر پوښتنې د هغې وروستو شوې چې یو څو ورځې وړاندې د ډیموکریټ ګوند کاندید هیلری کلینټن د هغو ایمیلونو پلټنې یو ځلې بیا د کانګرس نه د شروع کولو غوښتنه شوې چې وړاندې تیرې جولای په میاشت کې د امریکې استخباراتي ادارې اف بی آی لخوا په دې نظر پای ته رسیدلې وې چې کال 2009 او 2013 ترمنځ چې کله هیلری کلینټن د امریکې خارجه وزیره پاتې شوې وه نو هغې خپل ذاتی ایمیل خو استعمال کړی و، خو د دې تر مخه داسې کوم شواهد نه دي میلاو شوي چې خفیه سرکاري رازونه لیک شوي وي. خود اف بی آی ډایرکټر دا خبره ضرور کړې وه چې د هیلری کلینټن په ضد خود جرم قضیه نشي چلېدی، خو دا خبره صفا ده چې میرمن کلینټن ډیر د بې احتیاطۍ نه کار اخیستی وو چې کله سرکاري مراسلې یا معلومات یې د امریکې مهمو ادارو یا مشرانو سره شریکول، خو اوس یو ځل بیا د اف بی آی ډایرکټر څه داسې معلومات راغونډ کړي چې غواړي د نوو ایمیلونو پلټنې هم سر ته ورسوي. د ډیموکرات ګوند کاندیدی د خالی پر ورځ ډیټونا بیچ فلوریډا کې یوې غونډې په محل دا وویل چې د اف بی آی بیا د سره د ایمیلونو قضیه د پرانستلو مثال نه میلاویږي او دا د فکر وړ خبره ده.
It's pretty strange to put something like that out with such little information right.
میرمن کلینټن وایي چې دا د حیرانتیا خبره ده چې دا قسمه پلټنې به چې ډیر معمولی معلومات پکې موجود دي د الیکشن نه یو څو ورځې وړاندې رامخته شي. نوموړی د ایمیلونو د پلټنو نور څه خاص ذکر خو نه وکړو، خو د ولس نه یې غوښتنه وکړه چې دا ځلې ټاکنې ډېرې مهمې او د امریکې سباون لپاره فیصله کن دي. بلخوا د امریکې ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو بیا پلټنې پیل کېدو د خبرونو وړاندې هیلری کلینټن په مقابله کې 15% وروسته وو، دا وخت په یو ښه پوزیشن کې د خپل ځان دفاع کوي. ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي چې یو څو ورځې وړاندې هیلری کلینټن او ډیموکریټو خو د اف بی آی ډایرکټر ډیر ښه ویل، خو زما خیال دا دی چې هغه اصل معلومات او ثبوتونه ډیر غالب وو او باید چې د دې پلټنې د تاخیر ښکار شوی نه وي. ښاغلی ټرمپ دعوه وکړه چې موږ د ایمیلونو د پلټنو د خبرونو وړاندې هم د امریکې په ایالتونو کې ډیر مخکې روان وو. ډونلډ ټرمپ تیره ورځ د امریکې نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې خپلو پلویانو ته وویل
A vote for Hillary is a vote to surrender our government to public corruption, graft.
دوه ویل چې هیلری کلینټن ته ووټ ورکول داسې دی لکه چې حکومت بډو رشوتونو دوکو او د خپل خوخي برتیانو ته ورکول او د دې لوجې اساسي قانون هم یاري سره مخ کې دی شي.
ګرانو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو سره نه خبري خبرونه هم دي کې پاتې سي. اوس په ډی وی ټیم د پاکستان په وخت ما خام شپک بجې تازه او مهم خبرونه سره ستاسو وړاندې راځي. دا سره نه خبرونه وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې مرسته کولې پروډوسر وو بختور شاه او انجینیر وو ډیرل. دې ته ډیره مننه وایو. ثانک یو ډیرل. اسو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري. زه محبوش چلیل سره د خپل سهرنې خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د لا پامان.